ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د قانونو پر استخراج خبرې کوو. قانونه د افغانانو د اوسنی او راتلونکو نسلونو تر ټولو ستره اقتصادي شتمني ده. د امریکا حکومت د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل کړی دی او ویلي دی چې که په افغانستان کې قانونه سم استخراج شي دا هیواد هغه سي شتمن کولی شي چې سعودي عربستان تیلو شتمن کړی دی. د افغانستان تر ټولو ارزښتناک کان د لیتیم دی، هغه ماده چې په نړۍ کې ورته سخته اړتیا ده. د ډیرو په وینا قانونه که له یوې خوا افغانستان شتمن کولی شي، له بلې خوا د جنګونو او سیالیو په میدان بدلولی شي. د افغانستان د جمهوری نظام په مهال د قانونو د استخراج او په دې برخه کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، تر دې چې د چین MCC شرکت د لوګر د مسی عینک کان د استخراج قرارداد لاسلیک کړ، خو د ناامنۍ دوام سبب شو چې نه یوازې دا بلکې په نورو قانونو کې هم پانګونه ونشي. خو د دې برعکس طالبان او نورو خپل سرو ډلو په غیر مسلکي ډول د قانونو لوټ ته مخه کړه. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش دفتر یا سیګار د سږکال په جنوري کې کانګرس ته په یوه راپور کې وویل چې امریکا په تیرو کلونو کې د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي، د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د زمینې په برابرولو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ولګول، خو دا هڅه ناکامه شوه او د افغانستان حکومت د قانونو لسترو امتیازونو ګټه وانخیستلی شوه. د سیګار د دې راپور پر اساس د دې ناکامۍ یو اصلي دلیل دا و چې جګړهمارو، ځایي نفوذ لرونکو او حتی د حکومت ځینو پوځیانو قانون په خپل سر کیندل، او تقریبا اکثر هغه قانون چې څه ناڅه استخراجېدای شوی د دغو کسانو په کنټرول کې و. په 2014 میلادي کال د ګلوبل ویټنس نړیوالې مؤسسې په راپور کې ویل شوي و چې یوازې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو له یوه کانه د طالبانو کالنی عاید له ټولو کانونو څخه د حکومت تر عوایدو زیات و. طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست کې لبیا واک ترلاسه کولو وروسته د قانون استخراج ته پام زیات کړی دی. په بې ساري ډول سکاره استخراجوي او پاکستان ته صادروي. له چینایي شرکتونو سره د ګاز او تیلو په شمول د نورو قانونو په استخراج خبرې کوي او ځینو موافقو ته رسیدلي هم دي. همداراز ځینو خصوصي شرکتونو ته د سړکونو د جوړولو په بدل کې د قانونو د استخراج قراردادونه ورکړي دي. د قانونو د استخراج په موضوع د خبرو لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ولی ولا ځدران چې د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی مرستیال دی. همدارس د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی ویاند سیام الدین پسرلی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او ور بشو مطفی صاحب ته. مطفی صاحب، باول د افغانستان د قانونو د اهمیت په اړه تاسې خبرې وکړئ چې څومره ارزښت لري. ما په پیل کې وویل چې د امریکا د جیولوژیکی سروې په اساس د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون اټکل شوی دی، خو په همغه وخت کې د افغانستان د قانونو وزارت بل څه ویل تر دې ارزښت ډېر بالا. مهرباني وکړئ.
ډېر زیات مننه. بالکل، د افغانستان د صنایع استخراجي سکتور ارزښت په هغه سرویګانو کې چې د امریکې متحده ایالاتو سروې جیولوجي کړی وو تر دې ډېر دی، ځکه هغه سرویګانې عمدتاً تکمیله سرویګانې نه وې. نو د افغانستان منابعو ته په کتو د هایدروکاربن سکتور او د معدن سکتور ظرفیت په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو منرالونو باندې تقسیم دی. پر زموږ په شمال کې د هایدروکاربن برخه کې یا مثلا په نورو برخو کې مونږ منابع لرو، هغه منابع چې کولای شي د افغانستان اقتصاد کې په خپل ودرېږي او کولای شي افغانستان ترې موثره ګټه واخلي.
رب شو دې ته چې اوس چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته او له بلې خوا په افغانستان باندې بندیزونه دي خصوصا د امریکا له لوري، په دې شرایطو کې متفی صاحب، ستاسو په نظر د کانونو استخراج د افغانستان لپاره څومره ګټور دی؟
یو ډېر مهمه مسله چې په دې معنی فکر کېدله هغه وخت کې چې قانون نه یوازې د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره یو سرچینه باید واوسي، بلکې دا قانون موږ ته انفراستراکچر یا بودرغونه وکړي. فرضاً موږ په بنیادي پروژو کې د منابعو نه استفاده وکړو، دا مبدله کړو په یو دوامدار سرمایه ګذاري یا دوامدار منفعت معنی. په دې خاطر باندې چې دوامداره ګټه ترلاسه شي، هدف دا و چې موږ په ستره کچه باندې قراردادونه ولرو. دا قراردادونه د شرایطو په اساس باندې موږ امضا کړو چې په هغې کې د افغانستان اقتصادي ګټې او منفعتونه په مشخصه توګه واضح شي، او په هغه سیمو کې چې قانون دی، په هغه سیمو کې موږ اجتماعي خدمات د انفراستراکچر یا بنیاد رغونې برخه کې وکړو. چون که تاسو منابع په قرارداد باندې ورکوي او د هغې په مقابل کې چې کوم عاید ترلاسه کوئ، هغه که تاسو په مختلفو برخو کې په بنیادي توګه باندې مصرف نه کوئ، نو دا خپل د هیواد د اقتصادي ودې لپاره یو غټ چیلنج په آینده کې پیدا کولی شي. په دې اساس باندې هدف زموږ په هغه وخت کې دا و چې ستر قراردادونه له هغه اقتصادي قدرتونو سره چې هغوی وکولی شي بنیاد رغونه کې په افغانستان کې، لکه د ترانسپورت برخه کې، لکه د انرژۍ په تولید برخه کې، لکه د پروسس د فابریکو په برخه کې، چې په دوامداره توګه معنی موږ ته اقتصادي ګټې ترلاسه کول دي قراردادونه. په دې اساس معنی مهم هدف دا و چې موږ منابع مبدل کړو په انفراستراکچر یا بنیاد رغونه معنی، او د هغې هغه سستینبلټی یا دوام د هغې ډېر مشخصه باید وي، او دغه منابع موږ ته باید په دوامداره توګه معنی عواید راکړي. نو که چیرې په دوامداره توګه معنی عواید موږ ته رانه کړي، بدون له شکه موږ د هغه هیوادونه چې هغوی ناکامې تجربې لري په دې برخه کې، لکه ځینې افریقایي هیوادونه چې هغوی منرالونه په دغه شکل سره استخراجوي چې هغې کې ډېر ابتدایي منفعت او ابتدایي منفعت به بحرانونه راولړي. نو په دې اساس باندې اقتصاد تقاضا دا و په هغه وخت کې چې موږ دا مبدله کړو په ستورو منفعتي پروژو باندې، او دا منفعتي پروژې د معدن له لارې رغېدلې شي.
بله، ډېره مننه ښاغلی مطفي. ښاغلی پسرلی اوس خو د ټلیفون له لارې را سره است. ستاسو په نظر د قانون د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ ځینو امریکایانو ویلي وو چې قانون کېدای شي افغانستان په داسې یو هیواد بدل کړي لکه سعودي عربستان چې تیلو بدل کړی او شتمن کړی دی. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
ډېره مننه. سلام سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. افغانستان داسې یو هیواد دی چې موږ په زرګونه کلونه په ثروت باندې بیدیږو، ولې بیا هم غریب یو، فقیر یو، بیچاره یو، او نورو ته مو لاس اوږد دی خیرات غواړو. د افغانستان قانونه د افغانستان د پرمختګ لپاره تر ټولو مهمه منبع کېدای شي. موږ وایو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، اصلا افغانستان یو معدني هیواد دی. موږ معدنیات لرو، د 1300 رقم څخه ډیر معدنیات موږ په افغانستان کې لرو. ځینې تحقیقات ښیي چې موږ د 3 تریلیون ډالر په اندازات په افغانستان کې معدنیات لرو. د افغانستان مس موږ په افغانستان کې د نړۍ په کچه دوهم د مسو ستر کان لرو. همدغه سیاجیګاک د اوسپنې په ذخیره چې د سیمه په کچه لمړی په درجه اوسپن لري، او تر ټولو لوی کان دی. د سترو زرو، همدغه د قیمتي ډبرو، نیمه قیمتي ډبرو، د کیمیاوي موادو، د اوبو او نور منرالونو شتون په افغانستان کې همدارنګه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت، د هغه موارد چې افغانستان بیره شکه چې د عربستان په نسبت نور هم په لوړ کېدای شي. ځکه دلیل دا دی چې افغانستان یو وړوکی هیواد دی، نفوس ډیر زیات کم دی، او معدنیات پکې ډیر زیات دي، او د ډیرو کلونو راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان معدنونه په سم شکل نه دی استخراج شوی. بدبختانه په ډیر بیرحمانه ډول دغه په تیرو څو کلونو کې استخراجیږي، او د انفجار او د نورو غیر رسمي طریقو په واسطه کیندل کیږي. چې هغه د معدن زموږ د معدنونو هغه درجه او کیفیت تر سوال لاندې راولي. ولی په کل کې د افغانستان معدنونه د افغانستان د پرمختګ پیلامه
کې سمجن پسرلی صاحب تاسو وایئ چې په ناوړه شکل سره استخراجیږي، لکن پخوا چې په افغانستان کې ناامنی و جنګ و نو طبعا چې هرې وسلوالې ډلې کانونه لوټ کول، د طالبانو په شمول هر ډلې استخراجول او په غیر مسلکي ډول صادرول او خرڅول، لیکن اوس طالبان په ټول افغانستان واکمن دي. دوی وایي چې هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې قانونا په خپل سر استخراج کی او وی کینی. دوی په منظم ډول قانونا استخراجوي او صادروي. یو مثال هم د سکرو د ډبرو ده چې پاکستان ته صادروي، یعنی د غلا مخه نیولې ده دوی وایي. او زمنن په لارو کې هم وستونز نشته، باجګيري او د خبرې ختمي کړې دي.
د قانونو په برخه کې د غدرې موارد باید ډېر په نظر کې ونیول. لومړی د استخراج موضوع ده، دوم د پروسس موضوع ده، دریم د مارکیټ موضوع ده. د استخراج په برخه کې روس او پورې دوی دا نه دي توانېدلي چې استخراج په معیاري ډول ترسره کړي، د ټکنالوژي په واسطه ترسره شي، د ماشینونو په واسطه ترسره شي. داسې باید استخراج وشي چې نور معدنیاتو ته ضرر ونه رسېږي. دوی کیندنې لا تر اوسه پورې غیر معیاري دي، پورفي ډول دی، او دا هغه څه دي چې ضایعات ډېر زیات لري. د دې لپاره ظرفیتونو ته ضرورت دی. یو څاندازه ظرفیتونه په د قانون په وزارت کې پیدا شوي وو، هغه ملال نور هیوادونو ته ولاړل. د تحقیقات او هغه ارقام چې شته دي په وزارت کې هغه ډېر کم دي. موږ په افغانستان کې د قانونو د ظرفیتونو د کمښت سره مخامخ یو. هغه کسان چې واقعا استعداد ولري، پوهه ولري، او کولای شي چې دا قانون په ښه شکل په مسلکي ډول ویکندي، د هغه نه وروسته موږ په افغانستان کې د پروسس منظم ځایونه او مرکزونه جوړ کړو چې دا باید پروسس شي. کله چې دا پروسس شي باید موږ په خپل نورو هیوادونو ته ولېږو. د پاکستان 60% صادرات همدغه معدني مواد په تشکیلوي. دغه معدني مواد د افغانستان نه پاکستان ته دی، په پاکستان کې پروسس کیږي، د پاکستان څخه بیا امریکای ته او اروپایي هیوادونو ته په لوړه بیه صادریږي. موږ نه فرض وکړي په $10 اخلي په امریکایانو په اروپایانو باندې دوی په $100 باندې فلوري. دوی پروسس کوي په منظم شکل نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د اوسنۍ په کوم شکل چې دوی روان دي، دا د افغانستان سره جفا دی، دا د ملت سره جفا ده، دا د افغانستان د قانون سره جفا ده چې په غیر قانوني شکل کیندل کیږي او په ټوټه بیا پرورل کیږي.
ډېر زیات مننه. زموږ بل میلمه ولی الله زادران دی، د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په خوانی مرسیال. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د قانونو د استخراج لپاره د زیربنا ډیره یادونه کیږي چې باید زیربنا وي. منظور څه شی دی له زیربنا؟ څه ډول امکانات باید ورته برابر شي چې بیا قانونه استخراج شي؟
سلامونه سروان صاحب، چې روغ اوسئ. اوریدونکو هم زه خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
زیربنا یا منابع انفراستراکچر دا خو دی کار کیندنې هغه اساس او مبنا تشکیلوي. د مثال په توګه کچېرې موږ د اوسپنې یا د طلا یو کان لرو، خبره فقط یا مهمه برخه فقط د کان کیندنه یا د طلا استخراج او پروسس نه، یا په سړک هم ضرورت لري چې هغه په اصطلاح صادر شي او فابریکو ته، د پروسس فابریکو ته هغه انتقال شي، هغه ریل ګاډی ته هم ضرورت لري. همدغه سه نور هغه زیربنایي منابع چې دی هغه ته هم ضرورت لري. د مثال په توګه د عینک کان کې چې موږ غټه ستونزه درلوده، هغه دا وه چې زموږ تخنیکي مشاورینو او انجینرانو دا ویل چې کچېرې موږ د عینک کان مس استخراجو، نو هغه مس باید همدلته په هواد د نن پروسس شي او بیا صادر شي. اما د غل لپاره مثلا سړکونه کفایت نه کوي، هم وجود نه درلود، هم کفایت نه کوي. او په با امدا دلیل شو چې قراردادونه ویل چینایي شرکتونو دا وړاندې کړ په چې موږ به ریل ګاډي جوړو ترڅو د هغه نه د زیربنا په هیڅ د منبع په هیڅ هغه نه استفاده وشي، او دا کوم مس چې استخراجي هغه مثلا د پروسس فابریکو ته یا د هیواد نه بیرون هغه انتقال شي. اما هغه اصلا امکان نه درلود کومه مطالعه هغه چې دوی کړي وه خیر هغه جدا موضوع ده. نو د هغې په اساس باندې انفراسټرکچر او زیربناوي دا د کانکیندنو لپاره د ټولو نه مهم اساسي ده چې هغه متاسفانه په افغانستان کې هغې ته اصلا نه پخوا ډېره زیاته توجه شوې وه او اوس خو اصلا توجه نه کېږي. نو زما لنډ نظر دا دی چې تر څو په خپل کانکیندنې ته په معیاري توګه قوانین، اصول، برنامه جوړې نشي نو دا به ډېره مشکله وي چې د زیربناو د نه لرلو سره سره مونږ په معیاري توګه کانکیندنه وکړو او متوازن انکشاف رامنځته کړو تر څو هغه وکولی شي چې په راتلونکي کالونو کې د اقتصاد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه ولري.
ډېره مننه سلامت اوسې ځدان صاحب. ښاغلی مطفي، دا اوس تاسو معلومات لري چې د افغانستان کانونه په څه شکل استخراجیږي، آیا په مسلکي شکل او کنه؟ خو مخکې تر دې یو اوریدونکی لرو، نه غواړم چې هغه انتظار پاتې شي. اول تاسو مهرباني کوئ. سلامت یاست، مهرباني. له کوم ځای ځانم راو پیژلی؟
پیلن دا هلمند دا کجاکول فالی سرخا علی شاکی دست
میرابانی میرابانی
محترم باید دا قانون او پیچولیم خباری که باید دوائی شا افغانستان پیستار که سرم دا قانون لری او هم پیچولیم لری پتون نری که انشاءالله از ما پا گمان سر چی دوم یادرم حواد وی چی دای دا قانون لری پا دا خباری که باید دفعه ما چی دا یو خداستی دی چی دا دا نور نسلو حق دی باید آغو تا پاکستی چې هغه بیا د دې سرمایه گذاري وکړي. نو په دې باره کې باید وایي چې باید د نورو نسلو ته دا پاتې شوي وای او دا نه وایي استخراج شوي، خو بیا اوس هم وخت دی باید چې استخراج شي او افغانستان په جوړ شي. په موږ د نړیوال څه دا کومک غواړو چې موږ سره کومک وکړي او دا موږ افغانستان جوړ کړي. نه غواړو چې دا قانون مو استخراج شي او هغه په ډېره ټیټه بیه وپلورل شي، ځکه چې دا ډېر ګران شی دی او ډېر ښه شی دی. بل خبره دا وه چې دلته خارجان هم زموږ د هغه وطن هغه توانه یا هغه شان چې وه دلته ګران بیه شان وه هغه هم دوی ویې وړله، د ځانو سره یې ویې وړله. نو اوس باید د هغو په باره کې اوس باید زموږ سره کومک وسي او دا زموږ افغانستان باید جوړ کړي، ځکه چې اوس افغانستان د جوړ وخت دی. قرار انشاءالله پیلن جنګونه او شیم نسته او نور دیم باید خدای افغانان د دې جنگو ته پامان کی.
بله
خدای بارک مو درته ویل
سي ستاسو خبرې مو اوریدې کور دې ودان چې ټلیفون مو کو یو بل اوردون کيم شته تاسو هم خبري وکي بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
صدات یم له خوصه.
مهرباني کوي صاحب.
محترم دا قانون استخراج شې د افغانستان لپاره پرفل او دا ضروري او مهمه مسله ده، ځکه چې افغانستان خلک ډېر په غربت کې ژوند کوي.
بله صحیح هم دومره وسته خبره. ډېره مننه سلامت اوسې. نو مخکې تر دې چې مطفي صاحب زما مخکینۍ پوښتنې ته ځواب ووایست، اول د دې اوریدونکو په څرګندونو تبصره وکړئ. لومړني مو چې له هلمند ټلیفون کړی و د هغه نظر دا و چې قانونه یوازې زموږ نه بلکې د راتلونکو نسلونو حق هم دی، باید ضایع نه کړل شي، باید په ټیټه بیه ونه پلورل شي. یعنی د دې منظور دا و چې له احتیاط نه کار واخیستل شي په صادرولو کې او په استخراج کې. لیکن دوهم بیا ویل چې افغانستان خلک ډېر بې وزله دي، په بد حالت کې دي، نو دا یې وخت چې له قانونو استفاده وشي. ستاسو نظر څه دی؟
ډېر زیاته مننه. ډېره مهمه خبره ده چې دا باید په نظر کې ونیسو چې قانون نه یوازې زموږ سرمایه ده بلکې د راتلونکو نسلونو سرمایه ده او دینه باید مؤثر او سم استفاده وشي. او د دې سم استفاده په اساس باندې موږ وکولای شو کوم اقتصادي ضرورتونه یا بنیادی ضرورتونه چې موږ دی هغه رفع شي. تاسو وګورئ نږدې مثالونه موږ لرو په نړۍ کې، لکه تاسو یو مثال د قطر ویلای شئ، د افریقایي هیوادونو ځینې مثالونه شته چې هغوی منابع لري قانون لري او هغه منابع مبادله کړي په دوامدار اقتصادي فرصتونو معنی او پاغې معنی بنیاد رغونه کړي دا او هغه بنیاد رغونه د دې ته په دوامدار توګه معنی ګټه ورکړي او هغه اقتصادي مشکلات هم ورسره حل دي او دوی په دوامدار توګه معنی د خپل منابعو نه ګټه اخلي. افغانستان هم پراخ منابع لري مګر د دې منابعو د استفادې لپاره موږ ضرورت لرو مشارکت ته، موږ کومک ته ضرورت نه لرو چې نړۍ د موږ تراشي او استخراج دي مونږ ته وکي او زمونږ معدن دي مونږ ته روباسي. مونږ نړۍ سره مشارکت ته اړتیا لرو او دا مشارکت د قراردادونو په اساس او د یو مشروع او یو منظم میکانیزم په اساس معنی چې مونږ دلته انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې لکه د ریل ګاډي پټلۍ چې مونږ ته دوامدار عایدات راولی شي، ترانسپورت برخه کې یا انرژي مراکز، تولیدي مراکز باید دي، مونږ باید انرژي تولید کړو چې تر څو دغه فابریکې چې د معدن په برخه کې دي دا پې ورغول شي، کلینیک، سړک، مکتب، دا ټول هغه ضرورتونه دي چې د منابعو په اساس باندې جوړېدلی شي او دا بیرته مبدله کېدلی شي په یو اقتصادي فرصت باندې چې هغه مونږ ته عواید لري. نو اساسي هدف دا دی چې مشارکت په کومه معنی، یعنی موږ د نړۍ د هیوادونو سره اقتصادي مشارکت ته اړتیا لرو، قراردادونو ته اړتیا لرو. هغه هیوادونه چې خپل تعهدات په صحیح توګه عملي کوي، ډېر هیوادونه په نړۍ کې شته چې هغه اقتصادي قراردادونه په غټه کچه معنی د نړیوالو هغه کمپنیو سره امضا کړي دي چې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي کوي. تعهدات کوم تعهدات دي؟ فرضاً د یو قرارداد هدف صرف دا نه دی چې موږ صرف استخراج وکړو، منابع د روباس او منابع د خرچ کو. استخراج نه مخکې چې کله موږ هغه شرایط تاسو هغه شرایط ډیر زیات مهم دي موږ لپاره، هماغه بنیادی مسله ده. یعنی کان تاسو دومره ارزښت معنی نه تمامي، بلکې کله چې د کان هغه ارزښتي قرارداد کې چې کوم هغه مسؤلیتونه ټاکل کیږي هغه ډیر زیات مهم او اقتصادي طاری کې شرایط ډیر زیات مهم دي. چې مثلا موږ په کوم شرایطو باندې قرارداد ورکو، فرضاً موږ د میسه اینه قرارداد مثال تاسو درکو، موږ چین سره په دې باندې قرارداد وکړلو چې تاسو به تاسو به موږ د منطقي یو ډیر خکان په خدمت کې درکو او د دې قرارداد په اساس باندې تاسو دغه شرایط چې موږ یو قرارداد نه بلکې زمينه قراردادونه درلودل چې په هغه کې د انرژي تولید مراکز وو، چې په هغه کې د ریل ګاډي پټلۍ وو، همدغه شان نور شرایط موږ وټاکل او هغه شرایط موږ لپاره اقتصادیت درلودو، یعنی موږ لپاره اقتصادي ګټه دوامدار ګټه لاغې نه راتلله. نو که چیرې هغه شرایط پوره نشي او عملي نشي، نو تاسو کانم له لاسه ورکړ، منابع هم له لاسه ورکړي او په مقابل کې تاسو تاوان کیستئ. نو اساسي خبره دا ده چې د منابعو د استخراج لپاره داسې میکانیزم، داسې قراردادونه چې هغه په شرایطو په اساسي او تاغیش قراردادونو کې تر ټولو مهمه مسله زما په نظر د مشروعیت مسله ده. کله چې یو نظام عدم مشروعیت ولري او هغه ولشي کولای نړۍ سره هغه بینالمللي اړیکې، هغه اقتصادي اړیکې په نورماله توګه پر مخ وي، نو طبیعي خبره ده مونږ په تاوان کې یو. نو په دې اساس باندې بحث دا دی چې مخکې لیدل چې مونږ غټ قراردادونه تلاسه چو، اساسي بحث دا دی چې باید په افغانستان کې نړیوال مشروعیت تثبیت شي او د دې مشروعیت په اساس باندې قوانين جوړ شي او د دې قوانینو په اساس باندې مونږ قراردادونه وکړو. قراردادونه هغه وادونه سره وي چې هغه ظرفیت د دې ولري چې مونږ سره مشارکت وکړل شي. دلته مسله د مرستو نه ده، هیڅ څوک چې سره مرسته نه کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ سعودي عربستان منابع لري، یمن ورسره څنګه کې پروت دی، هیڅ مرسته ورسره نه کوي مګر مشارکت ورسره کولای شي. یا مثلا نور عربي هیوادونه تاسو ګورئ چې پراخ پیمانه باندې منابع لري، نفت لري، دوی هیڅ سره مرسته نه کوي مګر مشارکت ورسره کوي. دلته د اقتصادي مشارکت بحث دی او موږ اقتصادي مشارکت له هغه هیوادونو سره غواړو چې هغه حد اقل په خپل شرایطو کې پابند وو سي. فرضاً مونږ د یو هیواد سره ټول منابع په خدمت کې ورته ورکو او وی هم په خپل تعهداتو کې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي نه کینو، دا غوړ خبره چې هلمند نه زنګ وهله دا درسته ده چې دا یوازې مونږ حق نه دی، بلکې دا مونږ باید راتلونکي نسلونو ته دا سرمایه پرېږدو. دا یوازې مونږ حق نه دی چې دا باید په یو عادلانه توګه، شفافه توګه او یو متوازن انکشاف هغه فکتور ته په نظر کې نیولو سره مونږ لدینه استفاده وکړو. او غټه مسله دا ده چې فقر، د فقر په مقابل کې دا مهمه مساله منابع د چا منابع مونږ په طويل مدت او ګټو باندې څنګه تبدیل کو. دغه ډیر مهمه خبره ده چې مونږ وکولای شو د منابع په یو
دغه
سیستم باندې قراردادونه او مشارکت ولرو چې مونږ ته دوامدار ګټه راکړي.
ډیر مننه مودفي صاحب.
بلکې مونږ دوامدار ګټه ترلاسه کړو.
ډیر زیاته مننه. کور ودان به هم اوریدونکو لرو. اول تاسو مهرباني کوئ یو اوریدونکو له خوست څخه دی بل لوګر څخه.
سلام علیکم. زه غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره په تماس کې مورور ځنه.
مهرباني کوئ کوچای صاحب.
نو تاسو نرمونو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاسو له سلام نه کوم موضوع چې تاسو غوړه کړی ده نو دا خو ډیره ښه خبره ده. افغانستان خو ډیر یو غنی مملکت ده چې دا نړۍ کاس مګام د افغانستان په منابو باندې ده، د افغانستان په مدنو باندې ده. نو موږ دا ایله لرو چې دا د څه ونه شي چې نړۍ ته تر ځنه تر جوړ شي. خو د افغانستان خپل حق ده، باید دوی هم په صحیح طریقه باندې چې نړۍ ته مشکل او تضاد تر پیدا نه شي او آینده یې وسنجوي په صحیح طریقه باندې اوسي. داسې ونه شي وروره چې چا سره قرارداد وکړي هغه نړۍ دغه ته جد راولاړي یا بل یو مشکل له افغانستان ته جوړوي. دا له نړیوال نم دا غواړو، د موږ له وکتارانو نم دا غواړو چې په دې باندې مشکل جوړ نه شي. صحیح طریقه باندې د افغانستان حق ده او په سمو اصولو باندې دا کارونه ټول په ترتیب باندې چې موږ دا نظر ده او
ډیر مننه کور دی ودان کوچای صاحب. سلامت اوسه. ښه موضوع ته دې اشاره وکړه کور ودان. مېلمانه به ځواب درکې. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه له بخلان څخه. مهرباني.
او سلامونه محترم. البته
سلامت
مننه. خوشاله وسی البته مېلمانو ته سلامونه وایم. البته محمد علي احمدي هم بخلان مې ځنه نیولې وای تاسو ته. او بل صاحب مونږ تاسو خو ورته مېلمانو صاحب خو خبرې وکړې زربنا لرو تقریبا مونږ تاسو خو بدبختی ده چې کله چې تاسو نور ملکونه مونږ د تعجب کو کله کله شبر صاحب سدي راځي د فکر کوي چې افغانستان ته راځي کده زربناو په هغه راځي خو د تاوده تعاملات باید ولري. یعنی وګوره چې مونږ دا پیړی کې مونږ افغانستان کې 50 کاله کې تقریبا دغه وړاندې وګوره چې انګریزان راغله نو دې کده مقصد هغه خو باید ترنه و چې افغانستان حکومت سره یا ملت سره مثلا هغه جوړجاړی وکړي چې هغه نور ملکونه سره تعاملات کوي. یعنی کوم ذخایر باندې سدي خبرې کوي لکه نور مملکت سره نور سره مونږ سره باید شي وکړي.
ډېر مننه. سلامت اوسه. تاسو دواړو خبرې تقریبا په یو برخه کې سره ورته دي. البته تاسو زیربنا وایي چې لري نو د قانونو لپاره خو د اوسپنې ویلې کولو فابریکې په کار دي یا نه پېژمه. ډېره زیاته انرژي په کار ده یا ریل په کار ده چې دا یو افغانستان نه لري. خو خیر ور بشو میلمنو ته. لومړی ستاسو نوبت ته ښاغلی سیام الدین پسرلی. د اوریدونکو له خبرو زه داسې پوه شوم چې قانونه د دې په ترڅ کې البته دا خبره نور هم کوي، ځینې نړیوال څېړونکي هم دا خبره کوي چې په عین حال کې چې د افغانستان لپاره ډېر مهم دي، افغانستان په یو نیکمرغه او خوشحاله هیواد بدلولی شي، په عین حال کې د لویو مصیبتونو او جنجالونو سبب کېدی هم شي. یعنی قانونه د دې سبب کېږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له یو بل سره سیالي وکړي او افغانستان د خپلې سیالۍ په میدان باندې بدل کړي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
ډېره مننه. بدبختانه د ستاسو د تبصرې دومره برخه چې ده د عملي سوی او عملي کېږي. دا قانون او ذخایر او زموږ شته امکانات زموږ د منظمو پالیسیو، بهرنیو پالیسیو او سیاستونو د نشتون له امله او د روابطو د نه توازن له امله د دې سبب شوی چې موږ لپاره بلا وګرځي او د تاریخ په مسیر کې موږ په زرګونه تا په میلیونونه انسانان په دغه برخه کې زموږ قرباني واخلي او وجل سي. بدبختانه او تر ننه پورې هم د جنجالونو چې روان دي کچیر د کلی په کچه وګورو، بیا د ولسوالۍ په کچه وګورو، بیا د ولایت په کچه وګورو، بیا د افغانستان او د سیم په کچه وګورو، دا ټول د منافع او پر سر اختلافات او جنجالونه روان دي. ولی د دې لپاره یو منظم او مقتدر حکومت ته ضرورت دی ترسو یو خانه امنیتی ثبات رامنځته شي، بل خانه سیاسي ثبات رامنځته شي. کله چې دغه دواړه موږ پیدا کړل د موږ کولای شو چې د یو منظم پالیسی او سیاست پر اساس د نورو نړیوالو پانګوالو سره خبرې وکړو. په نړۍ کې پانګوال شته دی او علاقمندي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولی دوی سیاسي ثبات غواړي، امنیتي ثبات غواړي او دوی خپل د پانګونې د ساتلو تضمین غواړي چې دغه تضمین ورته باید ورکړ شي.
بل خوانه د افغانستان په داخل کې دغه سیاستونو باید د سیورغه ول سي د تیر حکومت او غلط سیاست دا و چې دوی د وړو او منځنۍ قانونو په نسبت لوی قانونو ته ترجیح ورک او په لوی قانون باندې دوی توجه ډیر درلود. هغه لوی قانون چې سیاسي ستونزې راوړل کړلې او د نورو هیوادونو توجه جلب کړه، په داسې حال کې چې موږ واړه واړه او منځنۍ ډیر قانونه درلود چې هغه خپله د افغانستان د خلکو په واسطه او په ډیرو کم امکاناتو موږ کولی شو چې هغه مدیریت کړو او قراردادونه باید خصوصي سکتور ته ورکړ سي. په تېر حکومت کې د قراردادونو ورکول خصوصي سکتور ته یو جدي ستونزه وه، یعنې د پانګوالو دپاره د قراردادونو ورکول، دوی سره ډیل کول دا باید ډیر اسانه سي، واضح سي، پروسیجر باید په دومره اسانه سي چې هر یو وکولی شي راشي پانګونه وکړي. زموږ پانګوال اوس دي په هندوستان او پاکستان او دوبۍ او په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي، دلیل دا دی چې هلته خپل د مال او ځان مسؤلیت ګوري. افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې دلته خو دوی مال او ځان هیڅ شی تضمین نه دی، نو دې ته باید توجه وسي. ځینو دوستانو وویل چې بهرنۍ هیوادونه دي او مداخلې کوي، او یا مثلا بهرنۍ هیوادونه دي موږ سره مرسته وکړي. موږ په خپلو کې سره جوړ شو، افغانستان په خپله یو منظم حکومت جوړ کړي. دغه منظم حکومت کولی شي چې د منظمو پروسیجرونو په واسطه قانون استخراج کړي. نړیوال پانګوال شته دي، پانګوال پیسو پسې دي، پانګوال ګټو پسې دي. دا ګټه چیرته ده؟ دا ګټه په افغانستان په معدنونو کې ده، په ذخایرو کې ده. پانګوال لازم دي استخراج برخه کې پانګونه کوي، بل لازم دي پروسس برخه کې پانګونه کوي، بل د انتقال برخه کې پانګونه کوي، نور لازم دي ډیستریبیوشن او د مارکیټ او بازار مندنې په برخه کې، او نور د برانډینګ په برخه کې پانګونه کوي. وایي دا ټول ثبات ته ضرورت لري، خو حکومت ته ضرورت لري تر څو دا چارې امپلیمنت یا عملي شي.
بله، ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسه. شاغل زادران، تاسو له شاغل سیامودین پسرلی سره ترڅه ده پوری موافق یاست؟ دوی وایي چې تیر حکومت ستر قانونه په قرارداد ورکول، اما په کار دا و چې کار له وړو قانونو شروع کړی وای، او ستر قانونه چې کله نورو هیوادونو ته ورکوي چې پانګونه پکې وکړي، دا د دې سبب کیږي چې د هغوی ترمنځ رقابت زیات شي. دا اوس هم دا یو تشویش دی چې که فرضاً یو یا دوه هیوادونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي، د طالبانو حکومت هغوی ته ډېره موقع ورکړي، نو کېدای شي یو شمېر نور وپاري شي او وسله والې ډلې مجهز کړي او نامنی زیاته کی. مهربانی.
مننه. زه تر ډیره حدا پورې د سیام صاحب او د مطفی صاحب د خبرو سره موافق یم. خو مسله دا ده چې موږ کثیر حکومت و او کوس ته همیشه په دې باندې خبره کوو چې څه باید وکړو، اما دا نه وایي چې څنګه یې باید وکړو. دا ما په نظر تر ټولو لویه ستونزه په افغانستان کې نه تنها د کانسیدنو په برخه کې، مګر په عمومي د ټول څه اړخونه چې په افغانستان کې اوس د بې ثباتۍ د فقر او د مشکلاتو اساس ګرځېدلی همدا دی چې اکثریت هغه که ځوانان دي که مشران دي، په دې باندې بحث کېږي چې څه وکړو یا څه باید شوي وی او ولې ونه شول. خو دغه د څنګه مسله چې څنګه باید شوي وی دا باندې اصلا بحث نه کېږي. زما نظر دا دی څروان صاحب، د دې ته په کتو سره چې موږ اورېدونکي اکثریت د تروسه پورې د ولایتونو تماس نیولې او د دې باندې بحث کیږي، ګوره موږ وایو چې وطن مور ده، او د وطن د ساتلو لپاره د 50 کال مختلفو نمونو باندې جنگ او نارضایتي دوام لري. خو زما خبره او زما وړاندیز دا دی چې دلته یو ملي احساس پیدا رامنځته شي. موږ خپل عزت او مور او یا وطن ساتلی وي، خو په دې باندې هم باید پوه شو چې کله چې وساتله هغه باید وطن باید صحتمند وساتي. که زه غواړم ډېر عام وغږېږم، ځکه غواړم چې اورېدونکي ته خپل نظر په عامه ژبه وړاندې کړم، نو داسې نه کېږي چې زه مور وساتم خو د هغې صحت ته د هغې په اصطلاح لاس پښې زړه یا هغه نور برخې چې کوي چې زما مور ژوندۍ وساتي هغې ته زه توجه ونه کړم. او متاسفانه موږ هغې ته توجه نه کوو. د ټولو نه مهمه زما په نظر مسله دا ده چې مونږ اول باید د خپل کوم هیوادوال چې دی هغه ته د قانونو اهمیت باندې باید دوی پوه کړو، او دوی باید پوه شي چې قانون یا نور مسایل چې په زمونږ ډېر مسایل ډېر مشکلات مونږ لرو، تر څو پورې چې دا ملي احساس رامنځته شوی نه وي دا څنګه باید وکړو څه باید وکړو دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. صحیح ده، ټولو سره موافق یم چې باید پروسیجر وي، باید قانوني، باید معیار باید تعریف شي، د معیار په اساس باندې باید کار وشي. اما کله چې ستونزه په خپله مونږ کې وي نو هغه مونږ څنګه کولی شو چې هغه معیار یا هغه قانون تطبیق کړو؟ د مثال په توګه په تېر حکومت کې کله چې ما وظیفه درلوده قاچاق چا کوو؟ قاچاق خو بهرني هیواد څخه ادبا نه راتلل چې هغه ورسان کې ځای په ځای شوي وي او هغوی قاچاق کړی. ما او تا قاچاق کوو، ما او تا دا اجازه ورکوله چې زما کلي نه زما ولسوالۍ نه زما ولایت نه پالک رو ایستل شي، فار اگزامپل د یو نه قیمت چې اصلا هغه قیمت باید د نړیوال مارکیټ کې هغه قیمت شتون نه لري، هغه په ډېر کم او خورا ټیټ قیمت باندې هغه مثلا یو بل هیواد ته هغه شي بل هیواد ته صادر شي. خو ما او تا دا اجازه ورکړي، او که ما او تا دا اجازه نه وای ورکړي، ما او تا فار اگزامپل هغه لاره یا هغه کس چې دا کار کوو ور درولی مو وای چې ته دا شی دا مواد استخراجی په څه صورت ولې استخراجی څنګه استخراجی ما ته غره کړ. نو مشر دا پښتنه تری کړی، نو ملا سي د مسجد ملا دا پښتنه تری کړی، او که پښتنه تری شي هم دا یو فرض مثال کوم جواب چې ورکړ شوی چون هغه معلومات چې باید د یو ملت سره یې هغه معلومات نه دي شریک شوی، هغه په هغه جواب باندې اکتفا کړی ویلی ځخه ته ما ته یو جماعت جوړی ما ته یو خام سړک جوړی چې په هغه ما اکتفا کړی. زما وړاندیز دا دی چې اوسنی کوم مسؤلین دي په آینده کې کوم راځي ځوانان دي یا هغه ظرفیتونه چې د هیواد نه بیرون دي هغوی باید په دې باندې کار وکړي چې ملت ته د عامه پوهاوی ورسوي چې قانونه زمونږ په ژوند کې او آینده نسلونو ته څه اهمیت لري، تر څو چې زه او ته دا ملي احساس پیدا نه کړو د خپل وطن وساتو، خو د وطن لاس ټیقه ته کوو، د وطن زړه ته توجه نه کوو، نو دا 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 چې دا څوک دا هیڅ نتیجه ورکوي.
ډېره مننه.
ما وړاندیز دا دا کوم ځوانان کوم مشران د کوم اوریدونکي چې دوی کده تر لاسرسی لري چې مثلا تاسو ته زنګ وهی شي خپلې پوښتنې کوي، دوی د مهرباني وکړي دا دې هم وکړي. اوس د انټرنیټ زمانه ده، په اکثریت ولایتو د افغانستان کې انټرنیټ کار کوي، دوی د انټرنیټ کې د قانون په اهمیت باندې ځان پوهی کی مونږ باید دا مسؤلیت واخلو د مختلفو لارو نه دا سوچ په دې برخه کې او نور ټولو برخه کې یو ملي احساس رامنځته نه شي دا چې وړ قرارداد باید تاسو ته توجه وشي، هغه ټول قراردادو ته باید توجه وشي. دا زما شخصي
لامل زادران صاحب سلامت اوسه مننه. مطفی صاحب شاغل زادران د قانونو د ارزښت او قیمت په اړه خبري وکړه. تیر کال د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویاند، البته د تیر کال په جولای همدې میاشت کې رسنیو ته وویل چې په افغانستان کې د هر ټن سکرو بیه 280 ډالر ده، او هر ورځ شاوخوا 10,000 ټن سکاره پاکستان ته صادریږي. خو په دې وروستیو ورځو کې پاکستانی رسنیو د طالبانو له قول ویل اکسپرس تریبیون رسپانې په یو راپور کې ولیکل چې د خپل هیواد چارواکو په قول البته ولیکل چې افغانستان د سکرو بیه په هر ټن کې 40 ډالر کمه کړې ده. ستاسو په نظر کومه بیه چې طالبانو د سکرو لپاره ټاکلې ده هغه له نړیوالو قیمتونو سره څومره برابره ده؟ دې ته په پام چې ځینې ادعا کوي چې په نړۍ کې اوس د سکرو قیمت هر تن څلور سو ډالر راي.
ډیر ځکه مننه. زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې چې د قراردادونو د قیمتونو یا نړیوال بازارونو باسه شي، مونږ الټیمیټلی په مستقیمه توګه معنی پاکستان ته د منابعو د استخراج او لیګل دا د اقتصاد په ګټه نه بولم، زه او دا د افغانستان اقتصادي بنیادونو ته یو غټ تاوان رسوي، چون مونږه منابع استخراجو او هغه استخراج شوی منابع مونږ یو هیواد ته ورکو، او هغه هیواد بیا تنې په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخلي، او دغه ګټه بیا په مختلفو برخو کې دوی استفاده کوي. زما په نظر په اوسنی شرایطو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې باید د منابعو لپاره هغه د بنیاد رغونې فکر باید راپیدا شي چې دغه منابع په بنیادونو باندې څنګه تبدیل کړو. تاسو کولای شئ منابع هر چا باندې خرڅ کړئ او د دې لپاره هر څوک حاضر دی چې ستاسو منابع واخلي، مګر دلته د خرڅلاو او د قیمتونو مهم موضوع مطرح نه ده چې مثلا قیمتونه د کل لس ډالر، شل ډالر یا څلوېښت ډالر ښکته پورته. مهمه مسله دا ده چې دغه منابع باید په افغانستان کې استفاده شي او د افغانستان منابع باید د افغانستان د بنیادونو برخه کې ترې اساسي ګټه واغستل شي. تاسو کولای شئ په ډبرو سکرو باندې سیمټ هغه د انرژي مراکزو کې چې کوم سیمټ تولیدي ظرفیت لري هغه پې ورغوئ، یا مثلا کېدلی شي چې تاسو د منابعو د استخراج لپاره یو داسې زمینه برابره کړي چې هغه کې اول هغه کم ضرورتونه چې داخل د هیواد کې دي هغه مرفوع شي، وروسته له هغې نه نورو هیوادونو ته صادر شي. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې مونږه د افغانستان منابع لرو، د دې لپاره مهمه مسله دا ده چې مونږ د منابعو هغه ارزښتونه د یو مشخص پلان په اساس باندې چې مهم دا ده چې
لیکن په وڅی صاحب لیکن په داسې حالت کې چې یو دولت خپل ډیری پیسې نه لري، د مامورینو معاش نشي ورکولای، موږ وینو چې مامورین کموي درګرده، د دې لپاره چې پیسې ورته وسپمیږي او نړیوال مرستې هغه سي نشته، نو طبعا چې مجبوریږي چې سکاره صادر کړي که کمه بیه هم وي تر نړیوالو قیمتونو خپل بودیجه په یو څه برابره کړي.
خو همدغه مشکل دی کنه سروان صاحب، چې زما فکر دا دی چې مون د ابتدایي مصارفو لپاره یا د ابتدایي ضرورتونو لپاره منابع باید په خطر کې وانه چو چې مونږ ته په اوږد مهاله کې تاوان راکیدا، او دا استخراج چې اوس مهال کېږي دا په غټه کې زموږ اقتصادي منابع چې دي دا په یو ډیر کم قیمت باندې متبادله کېږي او د هغې نه په ډېرو ناچیزو مسایلو کې ګټه اخیستل کېږي. نو بیا مونږ ته مثلا تاسې منابع خو داسې نه دي چې نه خلاصېږي، منابع ختمېږي، او د دې لپاره یو بنیادي فکر ته ضرورت دی چې تاسو دا منابع په مؤثره توګه مبدلې کړئ په یو داسې عایداتي سرچینې باندې چې تاسو ته عاید په دوامداره توګه باندې راشي. مثلا که تاسو ډبرې سکاره اوس خرڅ کړئ، دا ډبرې سکاره قانون ختمېږي، دا چې ختم شول تاسو بیا ډبرې سکاره نه لرئ، بیا تاسو دېرش کاله څلوېښت کاله بعد وروسته په افغانستان کې ډبره سکاره نشته. یا مثلا تاسو مرمر تاسو استخراجوي په خام موادو شکل باندې نورو هیوادونو ته ورکوي، څلوېښت کاله پنځوس کاله بعد هغه نسلونه چې راځي هغوی لپاره مرمر نشته. زما هدف دا دی چې مونږ منابع مبدل کړو په انفراسټرکچر یا بنیاد باندې. بنیادونو لپاره مونږ مثالونه هم لرو، دې لپاره ضرور دا ده چې باید یو قانوني مشروعیت باید موجود وي، یو نظام موجود وي چې په هغه نظام کې نړیوال پیژندنه یا نړیوال هغه استازیتوب وکولی شي، نړۍ په دې باندې متفق وي چې په افغانستان کې کوم سیاسي نظام چې هغه وکولی شي په غټه کچه د نورو هیوادونو سره د معدن د قراردادونو بحث وکړي او دلته په غټه کچه باندې قراردادونه راشي. مخکې په دې باندې بحث وشو چې مونږ په تیر حکومت کې غواړه قراردادونه نه ورکول کېدل، اصلا غواړه قراردادونه د معدن په تاوان دي. په ټوله دنیا کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې منابع لري غواړه قراردادونه په ډېر کم او حرفوي توګه باندې شهر د اقل خلک مصروف شي، او په هغه برخو کې هغه کم حرفوي معدن کاري چې ده هغه له منځه لاړه نه شي، د هغې لپاره یو نسبي سپورټ ورکوي ورته. مګر معدن په غټ قراردادونو باندې مونږ ته غټ انفراسټرکچر لکه مکتب، لکه کلینیک، لکه ریل ګاډي پټلۍ، لکه انرژي مراکز، لکه تولیدي مراکز، لکه د مختلفو برخو هغه بنیادونه مونږ ته راغولی شي، او دغه بنیادونه بیا په دوامداره توګه لکه ټرانس ریل ګاډي پټلۍ تاسو ته په دوامداره توګه سل کاله دوه سوه کاله هم تاسو ته عواید درکوي. یا مثلا که تاسو سړک جوړوئ، عمومي سړک جوړوئ، یا رینګ روډ جوړوئ، یا مثلا غټ حلقوي سړکونه جوړوئ د ترانسپورت لپاره، تاسو د نړۍ د یو صادراتي وارداتي هغه پروسه کې یو غټ مهم رول لوبوي. نړیوال سرمایه ګذاري افغانستان ته راځي، او دغه سرمایه ګذاري په دوامداره توګه د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسوي، او موږ باید منابع مبدل کړو په بنیادونو باندې، او دا بنیادونه موږ ته په دوامداره توګه باندې ګټه راکړي.
ډېره زیاته مننه کورودن. ښاغلی سیام الدین پسرلی، طالبانو په وروستیو کې یو ابتکار کړی دی، هغه دا ده چې واړه کانونه خصوصي شرکتونو ته ورکوي چې په مقابل کې دوی ته سړک جوړ کړي. دا څنګه دی ستاسو په نظر، ښه لاره ده؟
سو مهم موضوعات باندې زه غواړم چې تاسو سره بحث وکړم. لومړی وویل شو چې دا واړه قانون چې دي د دې کیندل زموږ په تاوان دي. دا په ټوله معنا دا غلطه خبره ده. د وړو قانونو کیندنه لکه د ساختماني موادو استخراج بیرته ور باندې وطن جوړول سړک جوړول ځایونو جوړول دا هغه موارد چې موږ لرو شګه لرو تیګه لرو خاوله لرو هغه زموږ د داخلي ظرفیتونو پر اساس دی داخلي شرکتونو ته ورکړ شي دا غن استفاده وسی. بل خبر د طالبانو دا وسنه اقدام دا یو اندازه د سکیدای سي چې ګټور وی ولی په منظم شکل دا یو منظم او منطقي پلان نه دی چې کوګمحاله ډول وکول شي د ستونزې حل کړي. یو خوانه د دې مشروعیت موضوع ده.
لیکن یو مسله ده کچیرته فکر نکوي چې کفرزن یو څوک ته یو قرارداد راځي د مرمر او کان غواړي چې قرارداد واخلي او په مقابل کې سړک جوړوي که دا قراردادی دا مرمر د پخپل پروسس کوي ورڅخه وسایل جوړوي هم خپل بازار ته وړاندې کوي هم خارج ته صادروي نو خو شاید ګټور یا او که خام صادروي شاید ګټور نه وي. که څنګه
دلته څو سبسم وارد دي د لوی قانونو په برخه کې په دا شرایط کله چې یو چا سره قرارداد کوي یو شرکت سره قرارداد کوي دا ور سره تړلې دي زمایم دي چې دلته پانګونه کوي دلته به سړک ته ضرورت لري دلته بداوي هغه شرایط ور سره اټچ کیږي ولې دا چې اندازه گیری وسی چې دلته کان در کوم او ته دا سړک جوړ کی دا سړک به سوم د لاسو ډالرو وي او دا کان به د شل ډالرو وي دا څنګه د دې توازن او پرتر کول دا سنجس ډیره مهمه ده ولې دا کار نه کوي چې کان خپل وګوري دغه کان دی په دمر باید واخصل سي نور شرکتونه دي هغه دی راشي په غوډه پنګونه وکي مختلف شرکتونه دي سره یو دي سي او په هغه برخه کې باید پنګونه وسی دا چې فرصتونه نشته درسته چې خلک درنه نه کوي په افغانستان کې پنګونه وکي دی یو طریقه وړاندې کړ چې تاسو راشي دا کار وکړي ولې په وخت مهاله کې د افغانستان د قانون استخراج په کول کې سیاسي او امنیتي ثبات ته ضرورت لري که چیرې دا تضمین نسی دا واړه واړه موضوعات او دا خبرې دا ځای نه نسی نتیجه نه ورکوي. همدا اوس په نړۍ کې د قانونو په برخه کې ستر پانګوال شته دي متخصصین شته دي محققین شته دي دوی غواړي چې افغانستان دراسي د افغانستان د قانونو څخه بلیدنه وکړي او همدارنګه استخراج وشي پلور وشي انتقال وشي په دغه برخه کې ضرورت بل خوانه افغانستان دا ظرفیت لري چې په یو انډستریال او صنعتي هیواد باندې بدل شي ضروري هیوادونه کې د قانونو استفاده سوای نور هیوادونه د قانونو او د خام موادو د قلت سره مخامخ دي. هغه په افغانستان کې پیدا کیږي دوی وایي چې کوم ځای کې کان پیدا کیږي هغه د استخراج شي عمل ته د پروسس شي هغه ځای نه د بستبندي شي نور ځایونو ته ولېږي.
ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسئ. ځدان صاحب ډیر کم وخت لرو که لنډ راته وایست اوس آیا په افغانستان کې د قانونو د استخراج چې کوم قانون استخراجیږي په مسلکي ډول استخراجیږي او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام چې طالبان وایي چې د ټولو وزارتونو هغه ټول مسلکي کسان پاتې دي او د دوی سره کار ته دوام ورکوي.
مننه سروان صاحب. لومړی خو زه په دې خبره باندې شک لرم چې مسلکي ظرفیتونه پاتې دي او کار کوي ځکه په تېر حکومت کې هم کوم ظرفیتونه چې موږ لرل پسرلي صاحب په اول کې دا وویل چې ډېر اکثریت د دوی متاسفانه مجبور شول چې د هېواد ووځي. دا یو دوهمه مسله دا ده چې کله موږ مسلکي یا معیاري لغت استعمالوو نو مسلکی توګه یا معیاري توګه کان کیندنه هغه یو تعریف ته ضرورت لري. کله چې هغه تعریف شي هغه په قانون مقررات اصولو پالیسی او برنامو کې تعریفيږي. متاسفانه زه تر هم چې تاسو سره زه په دې برخه کې ما بحث کوو دا خبره ما مطرح کړې وه چې کله چې موږ وایو چې مسلکي او معیاري توګه دا استخراجیږي دا په کوم قانون مقرره اصول او د برنامو او د پلان په اساس کیږي. زه خو ما خو تر اوسه پورې حداقل د ټولنیزو رسنیو او د خبریزو کوم خبري چینلونه چې دي چې زه یې تعقیبوم تر اوسه پورې ما داسې څه نه دي اورېدلي چې ګویا کوم قانون مقرره او یا هم پروسیجر نه وای قانون مقرره او سجه د حکومت د تګلارې په اساس باندې جوړ شوی. نو دلته یو ډېر دلته یو ماما پرته ده ځکه دوی دا هم نه وایي چې آیا دا قرارداونه چې دوی ورکوي دا د قانونو د تیر قوانینو او مقرراتو په اساس باندې دي که نوي څه جوړ شوي. نو کله چې په یو هېواد کې په یو صنعت کې یو سکتور کې قانون مقررات برنامه
ډیره مننه ښاغلی ځدران، وخت مو د خپرونې همدومره و. سلامت اوسید. د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی مرستیال ولی الله ځدران، د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی ویاند سیام الدین پسرلی چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړ. له تاسې درنو اورېدونکو هم منندوی یو.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن داله نسکوروم دې تشوم خودن داله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زولنې دې د جانا تر کوڅه وړم تقدیر زولنې دې د جانا تر کوڅه وړم تقدیر زولنې دې د جانا تر کوڅه وړم زندان نړو دې நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதின கலே கலே நஸ்கரவும்தே தஷவும் ஹுதின ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خودن تندیا مت وندے لگوم خودن پیالے 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 نسکوروم تشوم خودن پیالے نسورم تشوم خدنا تشوم 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 خدنا تشوم 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 خدنا تشوم 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 خدنا تشوم 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 خدنا 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 خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات ام دے لگوم خود نا تندیا مات ام دے لگوم خود نا ہر میرا تزم ساجڑ پک بلے گی دیار تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیروم 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 خدنا ہیروم 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 خدنا ہیروم 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 خدنا ہیروم 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 خدنا 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 دیار دے تصویر خالا ہیروم خدنا پیالے پیالے نسکو روم دے تشوم خدنا یالی نسکو روم دے تشوم خودی نا
غیر کتا کے مسافر غندے والا ہاتھ میں دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا اڑیما سمر سخت مزل وہ پس سختیوں میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑیما غلے دے کچھ کے مسافر غندے والا اڑیما مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا اڑیما سمر سخت مزل وہ پس سختیوں میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوائم غد میں نوزی سنگا درتا ہوں چیز سوائم غد میں نہ شاید اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دې مې وجود احساس او مچ ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیره و را یاد شوا سافر ہوں میں ولاڑ ماں